سلمان صاحب.
مننه، سلامت اوسئ نعیمي صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، په راپورونو کې به واوري چې ولسمشر غني په کندهار کې له سیل ځپلو سره د مرستو اعلان کړی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې په میدان وردګ کې د ملکي تلفاتو د راپورونو له خپرېدو وروسته د دغه ولایت والی وایي چې په کار ده چې عملیات د ولایتي ادارې په همغږي وشي. د دې ترڅنګ ونیس پروګرامونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د کندهار له سیل ځپلو سره مالی مرستې اعلان کړې. پاکستان ژمنه کړې چې خپل هوایي حریم به پرانیسي. د ایران ولسمشر له پاکستانه غوښتي چې د هغې بلوچ ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د ایران په وروستۍ حمله کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره 70 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه کندهار ته لاړ. د په کندهار کې د وینا په مهال وویل،
هر شهید کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر کورنۍ ته چې کورې چپه سوې 50 زره افغانۍ، او هر کورنۍ کور ته چې پسرای لیدلې 1000 زره افغانۍ په اجله توګه ورکړي، دا 70 میلیونه کېږي او 70 میلیونه به تاسو ته انتقال.
د کندهار والی حیات الله حیات ویلي چې په دې ولایت کې د سیلونو له امله 26 تنه مړه شوي او 3 اویا نور ژوبل دي. د کندهار والی وایي چې سیل 2000 څاروي وړي او 3000 شپېته کورنیو ته مالي تاوانونه اړولي دي. ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د پاکستان د هوایي حریم له لارې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د الوتکو تګ راتګ بیا پیل شي. د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکي ادارې د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی دی. د فبروري په 14مه د هند په پلواما سیمه کې له انتحاري حملې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د کبله پاکستان خپل هوایي قلمرو د الوتنو پر مخ بند کړ. په افغانستان کې سوداګر وایي چې زیات مالي تاوان ورسېدلی دی. د راپورونو پر اساس د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د الوتکو ټکټونه 1-2 لوړ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د آیرلند کرکټ له لوبډلې سره د 50 اوورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د رواني لړۍ 4مه لوبه د افغانستان د کرکټ لوبډلې په لوی توپیر ګټلې وه. د افغانستان او آیرلند لوبډلې د مارچ میاشتې له 15مې تر 19مې یوه ټیسټ میچ مسابقه هم لري. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پرون شنبه د فلسطین له لوبډلې په 3 ګولونو ماته وخوړه. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره د سیالۍ په تایلند کې روانې دي. افغانستان او فلسطین په ای ګروپ کې لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې د دې لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان لوبډله به د ګروپي مسابقو په وروستۍ دور پړاو کې د دوشنبې په ورځ د تایلند په وړاندې میدان ته ووځي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد یې انتحاري حمله کړې وه. رویټرز خبري اژانس د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا له مخې په راپور کې لیکلي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به له ګواښ سره مخامخ شي. د ایرنا د راپور پر اساس عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ایران ته زیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولیس ته په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد وبشغړي پکې ووشل شول. د حمله مسؤلیت د جیش العدل په نوم سونی ډلې واخیست. رویټرز خبري اژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوچانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون شنبه د دغه هیواد د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد د مظاهرو څوارلسم ورځ وه. زرګونه کسان د بلګراد لارو کوڅو ته راوتلي وو او د ویچیچ پر ضد شعارونه ورکول. د مظاهره د مارچ په اتمه پیل شوې وه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ویچیچ دې پر رسنیو کنټرول بند کړي او منصفانه انتخاباتو دې لار هواره کړي. مظاهره چانو بیا هم د سربیا د دولتي راډیو او تلویزیون ودانۍ ته تللي لارې بندې کړې وې. په سربیا کې د بدلون لپاره ائتلاف په نوم مخالفه ډله چې تقریبا شل سیاسي ګوندونه یې غړیتوب لري د دې مظاهرو تر شا ولاړه ده. خو د مظاهرو تنظیمونکو ویلي چې د هېڅ سیاسي لوري پلوي نه کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیوجرسي ایالت کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړه شوه. په الوتکه کې نه اتیا تنو سفر کاوه. د راپورونو له مخې د الوتکې د کارګو یا بار په ځای کې اور لګېدلی و. خو چارواکو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. ویل کېږي چې د الوتکې ټول مسافر امن ځایونو ته لېږدول شوي او دوه تنه چې سرسري ژوبل و روغتون ته بیول شوي دي. بوئنګ 1 الوتکه د کاناډا له مونتریال شاره د امریکا فلوریدا ایالت ته روانه وه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی د کندهار له سیل زپلیو سره د مرستو د اعلانولو تر څنګ وویل
د لویا مشربه د کوم په اساسي توګه آبادیږي او ستره مشربه کور په افغانستان د ملي پارکو په پایز منځل کې
د میدان وردک په سید آباد کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته والی له ولایتي ادارې سره د عملیاتو د همغږه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومت دې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی ژر تر ژره وټاکي.
حکومت زموږ غوښتنه ده چې د خلک زیر در زیر تر ژره مرسي کی چې ولاج مخامخ طالبانو سره سولې په اړه خبرې وکړي.
د پاکستان هوایی حریم لا هم د افغانستان او هند ترمنځ پر البتنو بند دی.
نورمال شتل باندې زموږ پرواز دی او سات په موده کې ډیلی ته رسیدو او اوس 15 سات شپږ سات نیسی ټیکټ $200 $200 ته هم رسیدلې ده.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د دغه ولایت له سیل زپلیو سره د 100 میلیون افغانۍ مرستې اعلان وکړ. ولسمشر غنی تر دې مخکې پرون په فراه ولایت کې هم له سیل زپلیو سره د نورو مرستو د اعلانولو ترڅنګ د کور د نمرو اعلان هم وکړ. ښاغلی غنی په کندهار کې په یو غونډه کې وویل چې له سیل زپلیو سره به مرستې وشي. له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ماښام د کندهار په 215 ماتل کلی اردو کې د دغه ولایت د ورستوي سیلاب زپلو کورنۍ سره په لیدنه کې وویل چې په کندهار شهر ولسوالیو کې د تیرونی د رامستسبي خساري لپاره د 100 میلیون افغانۍ او د زرټن غنمو بیړنۍ مرستې شمنه کوي. ښاغلی غنی وویل چې له دې مرستې څخه 100 میلیون افغانۍ د سیلابونو د قربانیانو او ویجاړو سو کورونو لپاره ځانګړې سوي او 10 میلیون افغانۍ د کرنې د رغونې او د زیانمنو کوچانو لپاره ځانګړې سوي.
هر شی کورنۍ ته 500 افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 500 افغانۍ، هر کورنۍ ته چې کورې چپسول، هر کورنۍ ته 15000 افغانۍ او هر کورنۍ کورته چې په سره یې لیدلې 1000 افغانۍ په چله توګه ورکړي دا 100 میلیونه کېږي او 100 میلیونه به تاسو ته انتقال شي. همدارنګه زر تنه اوړه به د کرنې وزارت زر تر زره در انتقال کړي او 10 میلیونه افغانۍ به په چله توګه د کرنې د بیا رغونې لپاره احتیاط ورکړي.
ولسمشر د کندهار له شمیر چارواکو او سوداګرو هم مننه وکړه چې د سیلاب ځپلو کورونی سره د لومړنوي مرستو پر سوالو کې همکاري کړي. د کندهار د تیریونی د شنبه ورځې په سیلابونو کې 25 کسان ووژل سو او بیا نور ټپیانسول. د غراز شاو خاص پر زر کورونو بي جارسبي او په زرګونه جریبم ځکه دراغلو سیلابونو لامل زیانمنسبه. ولسمشر محمد اشرف غنی د غراز د خپل خبرو په بل برخه کې د لوی احمد شاه بابا د کارنامو ستاینه وکړه. ولسمشر وویل چې د احمد شاه بابا کور به په اساسي توګه ورغوي او د ملي ټاټوبې په توګه به یې ولمانځي.
د لوی احمد شاه بابا عزت په هر افغان باندې واجب ده. ما یې ځکه د ده کور پس له ډېرو کلونه د افغانستان ولس دپاره واخیسته او د ده کور به په اساسي توګه آبادیږي او لکه چې نورې ماڼۍ چې پس ته ورته راځم انشاءالله ورته به تکمیلیږي. د ستر احمد شاه بابا کور به د افغانستان د ملي ټاټوبې پایس
ولسمشر دغه راز وویل چې د عبدالله خان اڅکزي، وزیر محمد اکبر خان، سردار محمد ایوب خان او ملالۍ میوندۍ قبرونه په خپل شخصي لګر سره جوړوي. ولسمشر د شنبې په ورځ له فرات څخه وروسته د کندهار د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګ ولایت والی مظفر الدین یمین وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې وروستي هوایی عملیات له دوی سره له همغږۍ پرته شوي دي. یمین پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د جرمني خبري آژانس د میدان وردګ د امنیه قوماندانۍ د وایاند حکمت دورانی په قول ویلی چې د شنبه په شپه په سید آباد ولسوالۍ کې په هوایی عملیاتو کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د میدان وردګ والی مظفر الدین یمین وویل په داسې عملیاتو کې د دقت لپاره ضروری ده چې له ولایتي چارواکو سره خبرې وشي او داسې عملیات باید د هماهنګۍ پر اساس وي.
ما همیشه با مقامات صلاح برشان پیشنهاد کردیم که بهتر است عملیات
دا وایي موږ تل چارواکو ته وړاندیز کړی چې عملیات له موږ سره د همغږۍ پر اساس وسي. دا به دقت زیات کړي او ملکي وګړو ته د تاوان رسیدو مخنیوی به وکړي. د همدې کورنۍ سړی چې په عملیاتو کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل سوي پخوا له ما سره په یوه جبهه کې او یو ځای کار کاوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي نفیسه عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پیښې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او د حکومت پر ضد تمامیږي.
په خاطر از یک مابتانه باورمندی را به وجود بیاوریم،
د باور پیدا کولو او د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره باید دقیقه برنامه ولرو. د عملیاتو په اړه باید اطمینان موجود وي او داسې حملو مخنیوی باید وشي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په 2013 میلادي کال کې په بې ساري ډول لوړ شوی و. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د افغانستان د حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو د 30% مسؤل دي. د راپورت پر اساس د ملکي تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 4 د افغانستان امنیتي ځواکونو او په سلو کې 6 نړیوالو قواو ته راوړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې 3% ملکي تلفات د حکومت د مخالفو وسلوالو په حملو کې پیښ شوي دي. د دې ادارې رپورت وایي د ملکي تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 10 طالبانو، په سلو کې 6 د داعش د خراسان ډلې او په سلو کې 6 نورو غیر مسؤلو وسلوالو ډلو ته راوړي. تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په دغه ځانګړي بحث کې به په افغانستان کې پر جګړه او د جګړې پر ملکی قربانیانو هم خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د خبرو د پایل پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه ویلي یوازې د افغانانو ترمنځ خبرې کولای شي چې تلپاتې سولې ته لار خلاص کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه مطالب لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مخاله کې لیکلي د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمنځ په قطر کې 5 پړاو خبرې 14 ورځې ته وخصیدي. په سر مخاله کې راغلي مذاکرات لا هم د تړلو دروازو تر شا دي او د څرنګوالي په اړه یې څه نشته. ورسپانندې کې د دغو مذاکراتو پټو ترسره کېدلو اندېښنې پیدا کړې، ځکه خلک نه پوهیږي چې امریکا به طالبانو سره پر کومو مسایلو هوکړه کوي. د سرمقاله لیکونکي باور د افغانستان خلک حق لري چې اندېښمن وي، ځکه په خبره یې دوی د طالبانو د ډلې او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره یې له تړاو خبر دي. په سرمقاله کې راغلي لکه څنګه چې امریکا له ترهګرو په ویره کې ده او په طالبانو په اسانۍ سره اعتماد نه کوي، دغه شان د افغانستان خلک هم له طالبانو په ویره کې دي. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ خبرې باید علني وي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي، ویسا لیکي د سولې خبرې باید په نیک ګون ونیسو، البته څارلې ملاتړ یې او په دې بهیر کې ورشریکېدل اړین دي، ځکه افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ډېرو ښو شعارونو تر پردې لاندې په مصیبتونو اوښتې دي. په سرمقاله کې راغلي زموږ په ولس یرغلونه هم د مرستې او ملاتړ په نامه شوي دي او لوټ شوي هم د خواخوږۍ تر شعارونو لاندې دي. د سرمقاله لیکوال لیکي د سولې بهیر ته به په نیک نظر ګورو، ملاتړ به کوو، خو ولس به مو پکې شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې. هیواد دی کې د افغان حکومت اجرایه رئیس له ټولو افغان سیاستوالو وغوښتل چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي، په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې د ملي وحدت حکومت لپاره عادلانه سوله لومړیتوب لري او ټول سیاسي مشران باید د سولې د لارې د خلاصون لپاره متحدانه کار وکړي.
د افغانستان د هوایی ملکی چلند خپلواکه اداره وی تر راتلونکو دو ورځو پورې به د پاکستان له فضایي حریم څخه د کابل او ډیلی ترمنځ پروازونه بیا پیل شي. د خبره د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وکړه، د پاکستان له فضا څخه له کابل تر ډیلی او له ډیلی تر کابل پورې په الوتنو هغه مهال بندیز ولګید چې شاوخوا دوی اونۍ پخوا د کشمیر په سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ نښته وشوه. د دې موضوع په اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د هوایی چلند خپلواک اداره وای د پاکستان د هوایی چلند مسؤلین ورته ژمنه ورکړي چې دوه ورځې وروسته به د مارچ په 11مه د پاکستان فضایي حریم له کابل نه تر ډیلی او له ډیلی نه تر کابل پورې د پروازونو پر مخ خلاص شي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل، افغان لوري له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې هڅې پیل کړې چې د افغان سوداګرو، ناروغانو، محصلانو او دولتي کارکوونکو د ستونزو د هوارولو په هدف پر پاکستانی چارواکو ومني چې خپل فضایي حریم د کابل او ډیلی ترمنځ د پروازونو پر مخ خلاص کړي.
معلومات تازه
معلومات مو دادی چې پاکستانی دوستان وعده کړی چې تر دو ورځو یعنی د مارچ تر 11مه پورې به د هغوی فضا د پروازونو پر مخ خلاص شي. د پاکستان له فضا نه له کابل تر ډهلی او له ډهلی نه تر کابل پورې پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګید چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د هند لخوا د کشمیر په ځینو سرحدي سیمو بمباري وشوه او پاکستان هم پر وړاندې ورته عمل وکړ. دغه نښتو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکیچ رامنځته او پاکستان د کابل او ډهلی ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاوه. سره له دې چې د افغان هوایی چلند اداره وتوانېده چې د ایران او عمان د اوبو پر فضا هند ته پروازونه وکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او ډیلی ترمنځ نوي دهلیز د مالونو او سپرلیو پر کرایو منفي اثر کړی او وخت هم ډیر نیسي. د دغې خونې مرستیال خانجان لوکوزی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل،
مشکل جوړ کړی دی. نورمال شکل باندې به زمونږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسېدو او اوس 15 ساعت شپږ ساعته نیسي. پخوا به $200 باندې ټکټ واخیستل شي، دا $200 اوس $200 ته هم رسېدلی دی. دا قیمتي پکې راغلی دی.
د اریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان درې ځله د کابل او هند ترمنځ د پروازونو د خلاصېدو ویلي خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي.
به هر وخت که این موعدش پورا میشه با باز میگن که برای یک روز
دو بل هر کله چه دو دوی دژمن وقت پورا کیگی بیا بل ورس خی ده مارچ لنه همه هم دو زل جمن کرده و او نن چه ده مارچ نه همه ده وای دو برزی ورست بخلاص شی.
تاریخ 11 مارچ فضا بسته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وای د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ پاکستان ته دننه د افغان سوداګرو په ځمکنۍ راشه درشه اغیز نه دی کړی، خو د ځمکې له لارې د واګې بندر هم د هند او افغانستان د مالونو پر مخ تړلی دی. هسه مو کړ په دې اړه چې د پاکستانی چارواکو ورستۍ ژمنه څومره باوري ده. په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نشو. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د هیل امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د احتمال په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي راپورونه ښیي چې امریکا له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمولو سلا مشورې کوي او که دا مسئله عملي شي نو نیمایي امریکایي پوځیان به په درو کلونو کې له افغانستانه ووزي. امریکا حاضر دمه په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري او د راپورونو له مخې د 1,000 پوځیانو پر ایستلو غور کوي. د هیل ورځپاڼه زیاتوي دا هغه پلان ته ورته دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما 15 کاله پخوا اعلان کړی و. اوباما د 2014 په می میاشت کې پریکړه وکړه چې له افغانستان څخه په 70 امریکایي پوځیان باسي او یوازې 10,000 پرېږدي او هغه په تدریج وروسته باسي. خو د باراک اوباما له دې اعلان یوه اونۍ وروسته داعش د امریکا له لوري روزل شویو عراقي ځواکونو ته ماتې ورکړه او امریکا مجبوره شوه چې بغداد ته د داعش د ننوتو لپاره له عراقي ځواکونو سره په ګډه اقدام وکوي. په دې ډول له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان له سخت انتقاد سره مخامخ شو او دا مسأله سبب شو چې اوباما د عراق په شان خطر په افغانستان کې ونه مني. د هیل ورځپاڼه همداراز لیکي سره له دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له وخته رسېدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر یو څه زیات کړ او 14,000 ته یې ورساوه، خو اوس د دغو ځواکونو د شمیر پر کمولو او په نهایت کې په 2022 کې د ټولو ځواکونو پر ایستلو غور کوي. د ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په څو پړاو خبرو کې یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو ټینګار کړی، نه د افغانستان له حکومت سره پر سولې. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښودلې چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه د کابل پر سیند شاتوت بند جوړیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نشیه وایي که دا بند جوړ شو د کابل 2 میلیونه اوسیدونکي به د څښاک پاکې اوبه عمومي او 4,000 هکتار مځکه به خړوب شي. ایرو ایژیا ریویو په عین حال کې لیکي پاکستان د شاتوت بند له جوړیدو سره سخت مخالف دی او حتی پاکستانی رسنیو ویلي چې که دا بند جوړ شي پاکستان ته د کابل سیند بهیدونکي اوبه به لشپارستر ولسلنی پوری کمیشی. د دې لپاره چې هند غواړي چې د شاتوت بند په جوړولو کې مرسته وکړي، پاکستانی رسنۍ د دغه بند جوړولو ته د پاکستان خلاف یو ستراتیژیک جنگ وایي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش پر سر تر اوسه هیڅ راز موافقه نه ده شوې او د افغانستان اوبه پاکستان ته بهیشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحدي انتحاري حمله کړې ده. رویټرز خبري آژانس د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا په قول لیکلي چې حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو روابط به له ګواښ سره مخامخ شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارناب حواله عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ایران ته شزیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولیسو په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وسو چې د ایران د انقلابي ګارد وویشت غړي پکې ووژل شو. د حملې مسؤلیت د جیش العد په نوم سنی ډلې واخیست. رویټرز خبری آژانس په حواله چې شلعت په سیمه کې د اقلیت بلوچانو د حق د زیاتیدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د ایران په سرحدي سیمو کې د اقلیت سنیانو ملیشه ډلو د ایران پر امنیتي ځواکونو په وروستیو کې حمله زیاتې کړې دي. د ایرنا په حواله حسن روحانی په پرونی ټلیفوني مکالمه کې عمران خان ته ویلي موږ تروریستانو پر ضد ستاسو د جدي عملیاتو په تمه یو. حسن روحانی ویلي موږ باید هغو کوچنیو تروریستي ډلو ته چې د وسلو او پیسو د تمویل ځایونه یې ټولو ته معلوم دي اجازه ورنکړو چې زموږ د هیوادونو دوستانه روابط خراب کړي. په مقابل کې د ایران خبری آژانس ایرنا د عمران خان په حواله لیکلي چې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه په اصل کې پاکستان د ځان په ګټه بولي. عمران خان حسن روحانی ته ویلي چې د ایران پیان لوري د ورسیدلو معلوماتو لمخې به د پاکستان پوز قاطع عمل وکړي. د پاکستان صدر اعظم ایران ته ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه یې د تروریستانو پټو ځایونو او زیرمتونونو ته نږدې سوي او ډېر ژر به تهران ته زیری ورکړي. ایران تر دې وړاندې هم د پاکستان له خاورې پر خپلو سرحدي سیمو د حملو له امله شکایت کړی دی، خو پاکستان دا کوي چې د تروریزم ضد مبارزه کوي او د تروریزم قربانی دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او نوی راپور ښیي چې د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې افغانستان توانېدلې دی چې د ایچ آی وی یا د ایډز ویروس کنټرول کړي. د دې سازمان حوزوي مشري ډاکټرې ماریا النا چې ویلي دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا هڅې د ستاینې وړ دي. د دې موضوع نور جزئیات د ناجی صاحب په راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشر ډاکټر ماریا النا د شنبه په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخېدو یې مخنیوی وکړي. میرمن النا ویل افغانستان به د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د نویو پیښو د لمنځه وړلو هدف ته ورسیږي. اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د ایچ آی وی ایډز لپاره په پام کې نیولې، موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډېره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي ده او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوي دي. دغه سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته یو ستاینلیک هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په روان میلادي کال کې افغانستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. ایچ آی وی ایډز ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې دي. ایډز یو ویروسي ناروغي ده چې علاج یې نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ناسته کې د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور وویل چې د ایچ آی وی ایډز ویروس د لمنځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی. میرمن زیور وویل په دغه هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو وروستی اټکل ښیي چې اوس په دغه ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې کموالی راغلی.
سراوړنه د ځکه نور ممالک کې دا زیات شوی دی. په دالاسو کال کې او په یو کال کې 23 کسان پروس کال وفات شوی دی چې دا یو ډیر کم امر دی، یعنی یو زیات مونږه امر نه لرو.
میرمن زیور ویل په پام کې ده چې د ایچ آی وی ویروس د خطرونو د مخنیوي په خاطر په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوی پراخ پروګرامونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2013 کال کې نړۍ له ایډز پاکه اعلان کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځوک له هلمند لیکي په افغانستان کې چې کوم وسلوال بریدونه کیږي دا ټول بریدونه د داعش لخوا نه کیږي، بلکې د پاکستان په امر نوري تروریستي ډلې کوي. له د پکتیا له ځاجي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي ان شاء الله په قطر کې رواني خبرې مثبت معلومیږي، خوله دې کامیابی کړي. عبدالحلیم د کندهار له میوند لیکي کچېرې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي اړتیا ده چې طالبان د افغانستان له حکومت سره یو ځای شي. حمید الله حمیدی ازری ولسوالی چې د لوګر ولایت ده د لیکي وای خدای دې وکړي چې دا ځل خبري کامیاب شي، سول راشي او جنگ ختم شي. عبدالرزاق کامران لفره ولایت لیکی وای د سیل او بو او بارانونه مش خراب خو فایده ایرانیان خوري. وید خان سمدی لزابل لیکی وای دلته په زابل کې نرم باران وریشي او د سخت ورشت هوا ده. شاکر د لوګر ولایت له محمد اغي ولسوالی لیکی وای د محمد اغي ولسوالی د معلمینو معاشونه د دې ولایت د معارف د ریاست د بکفایتی لکبل نه دی رسیدلی نه دی حواله شوی. بل بریدون که زموش غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چه هیله ده چه ده افغانستان ده کرکت ملی تیم رستی لو به هم وگتی. لدی سره د خبرونه نیمایی برخی تا ورسیدو اتبجی او دیرش دقیقی دی او دا هم ده دی سات لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې له سیلاب ځپلیو کورنیو سره 70 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه کندهار ته لاړ. د تر کندهار مخکې په فراه ولایت کې هم له سیل ځپلیو سره مرسته اعلان کړې. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پاکستان د هوایی حریم له لارې د کابل او نوی ډیلي ترمنځ د الوتکو تګ راتګ بیا پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره د 50 اوورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې پرون شنبه د فلسطین له لوبډلې په 3 ګولونو ماتې وخوړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې انتحاري حمله کړې وه. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون شنبه د دغه هیواد د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد د مظاهرو 14مه ورځ وه. زرګونه کسان د بلګراد لارو کوڅو ته راوتلي او د ویچیچ پر ضد یې شعارونه ورکول. او د امریکا د متحدو ایالاتو په نیوجرسي ایالت کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړه شوه. د روانې خپرونې پاتې وخت مو 2 اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی دی. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او ورپسې هم حقیقت څه دی اوري.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ 12 افغان ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وستایل. په دې خبرونه کې به واوري چې د ځوانانو څه کړي وو چې د کال غوره ځوانان وبلل شول.
یو شبکه په ننګرهار ولایت کې ایجاد کړ چې د هغې د چتر لاندې ما ډیر فعالیتونه د خویندو د خوندیتوب او مشارکت په برخه کې کړي.
د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو لپاره د فیفا معیارونه څه وو؟
معیار سن و سال بود، تجربه بود، درجه تحصیل بود.
او ځوانانو سټایل د هغوی په کار او ژوند څه اغیز لري؟
ځوانانو پر روحیات او د ورتیاو د ځواکمنیدو لامل کیږي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ 12 افغان ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وستایل. په دې 12 ځوانانو کې احمد هیواد، رحیاب باختر، احسان بسم الله، پښتونمل، حوریه سردارزاده، زیرک فهیم، شبو اخونزاده، صبغت الله حافظ، طیب همدرد، واصل وصال، علی احمد ستاری، عاطفه طیب او مریم رایدو. د فیفا مشر یوسف رشید وایي له 4 کلونو راهیسې دغه پروسه پیل کړې ده او هر کال په دې خاطر د کال غوره ځوانان ستایي چې دوی له نورو ښو کړنو ته وهڅوي.
موږ په ټوله کې دا هدف لرو چې زموږ ځوانان باید له هېواده ونه تښتي، مایوسه نه سي. ځوانانو ته باید دا باور ورکړل سي چې دوی د قوت، مبارزې او بیا رغونې نسل دی. دوی باید یوازې قرباني نه وي بلکې مبتکر هم وي. موږ هڅه کوو چې د افغان ځوانانو مثبتې هڅې وارزو، یاد یې کړو او د دې لپاره چې موډلونه یې د راتلونکي نسل لپاره تمرین سي حساب پرې وکړو.
دا نه ادارې اجرایوي مشر او د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو پروسې یو داور مجیب خلوتګر وایي سږ کال 325 ځوانانو دې پروسې ته نوملیکنه کړې وه چې له ډلې یې 6 ځوانان شارټ لیسټ او په پای کې 12 ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل. دا چې د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو معیارونه څه وو ښاغلی خلوتګر وایي
معیار سن سال بود تجربه بود
معیار سن تجربه زده کړې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د یو مشخص پروګرام درلودل او رضاکاري وه. ورسره د دوی صداقت او د پروګرامونو د وړاندې کولو د ارایې ډول هم مهم و. دا مو هم وکتل چې دوی کوم پروګرامونه لري، آیا عملي کولی سي کنه. دا هغه عمومي معیارونه وو چې په نظر کې نیول سوي وو. په لومړي سر کې مو دا ځوانان شارټ لیست کړل، ورپسې مرکې وسوې چې آیا هغه څه چې د دوی لخوا ویل کیږي رښتیا دي کنه. په پایله کې هغو ځوانانو چې له اوله تر 12 نمرې اخیستې وې 12 غوره ځوانان انتخاب سول،
12 ځوان برتر انتخاب شول.
لیکوال او خبریال بسم الله پښتونمل چې د کال د غوره ځوان په توګه ستایل شوی وای د ټولنیزو شبکو لاره لادې سیالي خبر شو او نوم لیکنه ورته وکړه.
د فیسبوک لاره ورڅخه خبر سومه تقریبا شپږ میاشتې مخکې مې هغه پور مې ورته ډاکی کړل، خپل هغه وشتل اسناد سی ولغه مې ورته جمع کړل. بیا تقریبا یو میاشت مخکې چا زنګ وهل چې زموږ په شارټ لیست کې راغله، نو دا غ شارټ لیست مې لاره پیدا کړې. بیا ورسره دوی انټرویو غانی وسولې په دوو مرحلو کې، یعنی د څلور پړاوونو نه راتیر سوي چې بل اخره دې مرحله تر ورسېدو نن مدغ مراسم او راته د کال د غوړه ځوان میډال راکړ.
کله چې د 325 ځوانانو لړل شپږ در ځوانان شارټ لیست شول، د فیفا ادارې له دوی سره انټرویو یا مرکې هم وکړي. دا چې له دوی څخه په دې مرکو کې څه پوښتل شوی ښاغلی پښتون ملوایي
انټرویو غانو کې عموما فوکس پر دې باندې و چې موږ لاسته راوړنې څه دي، آینده پلانونه مو څه دي. ډېرې تخنیکی پښتنې به وي، ځینې به ډېر ژور ولاړل پښتنې کې، ځینې وخت به هغه زموږ د کارونو پښتنې کولې چې چا سره مو کار کړی، په کوم وخت کې مو کړی، د ثبوتونو پښتنې کولې د کارونو. خو د دوی ډېر تمرکز په دې باندې و چې راتلونکي تاسو څه پلانونه لري، یا هغوی هغه زموږ پلانونه څونه د عملي کېدو وړ دي او څومره یې د بریا چانس ده. نو دغه دوه انټرویو غانو کې راسره داسې پښتنې وسوي چې آینده کې پلان لري او دغه پلانونه د کومې لارې څخه تدبی کولای شي.
په ننګرهار کې میشته مدني فعال شبو اخونزاده چې د کال په 12 غوره ځوانانو کې راغلی وای، د تا د مدني فعالیتونو په خاطر د کال د غوره ځوان لقب ورکړل شوی.
زه چې دغه برنامه کې انتخاب شوم د مدني فعالیتونو لپاره انتخاب شوم، ځکه چې ما د نورو فعالیتونو چې په رسمي اداراتو کې کار کړو کړیو ترڅنګ مې مدني فعالیتونه کړیو. او په زمين کې د خزو لپاره د یو شبکه په ننګرهار ولایت کې ایجاد کړ چې داغه د چتر لاندې ما ډیر فعالیتونه د خويند د خوندیتوب او مشارکت په برخه کې کړی. نو فکر کوم دغه برنامه کې ډیره ترجیح هغه فعالیتونو ته زما ورکړل شوی و، ځکه چې ما مدني فعالیتونه دغه فعالیتونه چې ما په رسمي اداراتو سره کړی دي ډیر کړیو.
شبو اخونزاده وای دا چې ستایل شوی د دې طبقاتو سره به نور ځوانان هم هڅيږي چې کار وکړي او سبا دوی هم د کال غوره ځوانان شي.
ډیر زیاته خوشاله یم، زما هدف هم دا و چې کچیر زه دغه برنامه کې انتخاب شوم، یو خدا چې دا یو مسولیت غوندې زما شو چې یو مخکخه ځوان باید په کور کې ننی تابن چې باید په ټولنه کې د نور د مشارکت لپاره ډیر فعالیت وکړي، د دې لپاره چې هواد یې د مخکخه هوادونو کې راشي. نو هم دا ځوانان دي چې هوادونه جوړوي، په زمين کې دا کېدل شي زما تشویق په ټولنه کې د نور خويند لپاره د دې سبب شي چې بل اخره غوي د لړۍ ته د امور کې په ټولنه کې کار وکړي او کور کې نني.
زیرک فهیم بل هغه ځوان دی چې د کال په 12 غوره ځوانانو کې راغلی. دای وای خپل همکار کوي او همي نور ته د کار زمينه برابره کړي. ورسره ځینی خیریه فعالیتونه هم کوي چې په دې خاطر د فیفا لخوا د کال په 12 غوره ځوانانو کې حساب شوی.
زه پرته د دینه چې د خبريالۍ په برخه کې د یو فریلانس خبريال په توګه باندې کار کوم، دا غي سره جوخت ما خپل پنګونه کړي ده. او د دې پنګونې د لاس لارې نه واځي دا چې زه هغه زما ساړتیا وی دی روزي روټي چې ورته وي هغه تر لاسه کوم، بلکې یو څو نفر نور ته تر لاسه پورې هغه ته کاری زمينه برابر شوې. د دې ترڅنګ مون په ټولنیز برخه کې لډیر وخت رئیس کار کوو، مونږ په مشرقي کې او ځن ولایتونو نورو کې د ژوند خیریه بنسټ په نامه باندې یو بنسټ لرو، یو خیریه ټولنه لرو چې مونږ د تلسیمیا ناروغانو د پاره د وینې زمينه برابر واغ کسان چې تلسیمیا ناروغي ولري. نو دغه مختلف برخو کې مونږ کار کوو، ممکن دغه مسایل دوی په نظر کې نیولې او دغه جایزه ماته راکړي.
خغلی فهیم زیاتوي د ځوانانو ستایل هغوی لا نورو خوکړنو ته حسابي او د ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
ډیر زیات ګټور دی، مثلا ما جایزه واغستله نو زه باید په دې باندې اوس پوه شولم چې یعنی د څو خلکو سترګې ماته راواخلي، او هغه کار چې زه کوم هغه باید د دې نه وروسته نور هم باید ډېر قوي کړم. خوشبختانه باید ووایم زه چې 2013 نه هر کال کې یو ښه جایزه اخلم، نو هر کال چې ما جایزه اخیستې ده د همغې په وجه باندې زه راتلونکی کال چې دی یا د هغې جایزې نه وروسته نور هم متوجه شوم چې باید زه خپل کار په ښه سلیقه او په ښه طریقه سره وکړم. که زه په دولت کې کار کوم یا زه په خبریالۍ کې په رسنیو کې کار کوم یا په بل فیلډ کې کار کوم، د دې تر څنګ ماته یو بل څه هم زما په وجود کې شته چې هغه انسانیت دی، او زه د یو انسان په توګه باید په ټولنیز جغرافیا کې د بل انسان په درد خوړل شم.
لیکوال او ژباړن رحولا ظهیر وایي د کال د غوره ځوان لقب ستر نوم دی، او باید دې پروسې ته د ځوانانو په انتخاب کې خورا دقت وشي او هغه ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل شي چې رښتیا یې هم وړتیا لري.
دا یو غټ لقب دی، داسې یو ځوان باید د دوی د ډلې نه پورته شي چې هغه نوښت یو بدلون په ټولنه کې رامنځته کړی وي. مثلا تکلیفونه ټولو کش کړي دي، هر یو ځوان د خپلې ټولنې لپاره تکلیف کش کوي، د ځان لپاره د هڅې کوي، خو هغه کس چې په یو ټولنه کې یو نوی شعر پیدا کوي و 55 لیري مثلا، هغه سی بیا ډیر په ګوتو په شمار ځوانان شته دي چې هغه ډیر کم.
دا چې د ځوانانو ستایل او هغوی ته ستاین لیکونه او جایزې ورکول د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي، د ځوانانو د ستایلو لپاره باید کوم معیارونه وي، او که راتلونکي کې دغسې ځوانان ستایل کېږي کومو خبرو ته باید پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون له استاد پوهنیار ایمال خمر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په دې وروستیو کې د فیفا د بنسټ لخوا یو شمېر ځوانانو ته د کال د غوره ځوانانو جایزې ورکړل شوې، دغه جایزې ورکول به د دوی لپاره یا د نورو ځوانانو لپاره څومره ګټور تمام شي؟
دغسې جایزې خو له شکه پرته چې د ځوانانو پر روحیاتو د دوی د لا پیاوړي کېدو او د وړتیاو د ځواکمنېدو لامل کېږي او طبعاً ګټه ورته کوي، په دې شرط چې دغه جایزه په دغسې شرایطو په دغسې متمایزو ځانګړنو ورکړل شي چې هغه بیا په نورو ځوانانو کې نه وي، یا دغسې وي چې منحصر فرد ځانګړنې وي او هر ځوان بیا دغه ځانګړنې ونه لري، البته غورې ځانګړنې، نو دا به لا ګټه وکړي. مثلا دوی که دغه جایزه ورکوي باید معیارونه مشخص وي، شرایط یې باید مشخص وي، او هر ځوان بیا هڅه وکړي چې په هماغه شرایطو ځانګړنو باندې ځان پوره کړي او بیا دغه جایزه ترلاسه کړي.
څه ډول معیارونه او شرایط؟
مثلا دوی کولی شي چې دغه ځوانان بلې دي چې دغه ځوانان خپله وغواړي چې ځان کندید کړي، باید په خلکو کې د دوی محبوبیت او خلکو ته د دوی کار په ټولنه کې د دوی هغه رول وارزوي او وګوري چې دوی څومره ګټور تمام شوي دي، بیا یې دغسې جایزو ته کندید کړي یا یې وړ وبولي چې دا جایزه ورکړي. ځینې نور دغسې بېلې ځانګړنې ولري چې هغه په نورو ځوانانو کې نه وي او یوازې په خو ځوانانو کې وي چې دغه جایزه ترلاسه کړي. مثلا یو کس دی معلول دی یا نور ډېر ژوند سختۍ ګالي، خو بیا هم یا له زده کړو نه لاس نه اخلي یا د ژوند د نورو اړخونو سره مبارزه کوي او ژوند په مخ بیایي. یعنی دغسې یو ځوان نه دی لکه نور عادي ځوانان چې عادي ژوند کوي او عادي چارې ترسره کوي. نو دغسې ځینې لوړ معیارونه چې ولري یا لوړې ځانګړنې ولري، دوی کولی شي دغسې ځوانان دغه جایزو ته ورنوماند کړي او بیا یې د دې جایزې وړ وبولي چې دا جایزه ترلاسه کړي.
راتلونکي کې که دغسې پروګرامونه جوړیږي کومو خبرو ته باید پکې پام وشي؟
اول خو دا ده چې دغسې کسان ته د رایه ورکولو مسله ډېره مهمه ده. یعنې دغه د فیفا بنسټ دی یا که نور بنسټونه چې دغسې جایزې ورکوي، لازمه دا ده چې خلک یې وټاکي او خلکو ته یې ورمعرفي کړي. اوس خو ټولنیزې رسنۍ هم ډېرې دي، یا له نورو لارو هم ممکنه ده چې دغه رایه ترسره شي. نو ښه خبره دا ده چې د رایه او د خلکو د نظرونو په اساس دغه خلک وټاکل شي او خلکو ته هم دغه ځوانان دغسې وروپېژندل شي چې دا مثلا دغه ځانګړنې لري، دغه متمایز خویونه لري او دغسې بیل شخصیت لري. نو ځکه موږ د دې جایزې لپاره کاندید کړی دی، او نور تاسو خوښه ده چې د دوی په منځ کې کوم یو ټاکئ چې دغه جایزه ترلاسه کړي. ارزونه یې مهمه ده، او د رایو له مخې دغه د ټاکلو هغه پروسیجر ډېر مهم دی چې باید یو بنسټ یا یو څو اشخاص او افراد دغه پریکړه ونه کړي، بلکې خلک یې وارزوي او بیا یې وټاکي.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
پیواسی ما که پکامو امکاناتو سرامو آمن رات لایشی دی دوی اقومی جلوختون را جوانده کچه دی کم جلوختون لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژی یوسو
پا آزادو طولنو که خلق لیو بل سر آزادانا خبری کوی
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای سو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسې څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وي هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې دوی وادوالو سره ژمنه کړې وه، خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او دوی وادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدیي عدلونو بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا وه همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې، نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی، نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکول شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسې د خپل د اساسنامې مطابق اجراعات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسې باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسې ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په 100 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو څه وه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکوو.
مننه فضلي صاحب. بله پوښتنه دا چې لاس داسې نور څه پاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان او کم خفګیان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفاوي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا موږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ حلو. یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زنندا واضح وایم چې متاسفانه موږ در اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراؤنډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالرو په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نا څه پخوا پیل شوې ده او لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائی ریاست پوست هم د ولس مشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسې ولیدل چې د ولس مشر د حکم په اساس د اجرائی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤول دا که سلیکشن کمیټې وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشه نیول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوې کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرائی کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکلی کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنی نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرائی کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای شو دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ سایل ته پرې باسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې د له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو. په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې موویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا 85% یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي. تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوه دي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز رشید اسدالله خان دی. هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. هند کرکټ یو پرو بیک گراوند لري، نور د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوی وو، نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه پاره رسوي دي کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دا چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس ودی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي. خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي؟ څوک پکې فساد کوي نه کوي؟ د فساد سره د مبارزې، د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چیرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختار اداره ده. دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یا ده یا چیف پیټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو. او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بینالمللي شورا او د آسیایي شورا سره هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي. هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال پوره کیږي چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم. په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پورته حکې اولیت مې مدیت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته، چې زما بیک ګراوند ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نن افغانو په سات هم نه دی کړی. د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګست د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ور نه. په ساتګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله خودل کیږي، ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنې وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی. تاسو به وتوانیږئ چې د ژمن عملي کوي؟
نو مالک دا ټول ژمن یا عملي کوملات په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کوم مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوې وه. په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار و، او سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه مځکه تاسو ته تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار مو پیو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو یوادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمانغه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي او د ډیر هدف پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار. په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلګم دا انتقاد کوي چې یو دوه ورده افتتام سو او خو هیڅ ته ونه کوي درکه معلوم نه سو. نو دا غي د پاره هم ځنګړې بوجه ځنګړې سوي دا حکم ور کړی دی. ان شاء الله په یو دیونی کې به دا غي افتتام کیږي او عملی کار وکړي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی، سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي، خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو.